دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادۍ رادیو په پیو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بښونکې بولي. ټاکل شوې ده چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ برخلیک ټاکونکې خبرې پیل شي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تنې اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. او چین د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او ماسکو سره د وسلو په یوه نوي تړون کې یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد د څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول سوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون به د افغانستان له خاورې د تروریستي اهدافو د نه کارولو د تضمین په بدل کې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل رانغاړي. دغه راز به هم دا تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو سیاسي توافق او بلاخره دایمي سولې لپاره یو مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د اګست پر دوهمه نیټه پر خپل ټویټر لیکلی و چې طالبانو داسې نښې ښودلې چې یو توافق ته رسېدل غواړي. دی وایي موږ یو ښه توافق ته چمتو یو. د همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې دا خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بښونکې بولي. ډېری افغانان ویره لري چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له طالبانو سره د یوه حکومت په جوړېدو کې کمزوري سي، ځکه دا هغه ډله ده چې غواړي منتخب حکومت په یوه اسلامي امارت بیا بدل کړي. بلخوا د امریکا متحده ایالات ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې دی غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د خبر امریکایي خبری سرچینو د یو شمېر رسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا ورکړی دی چې د دې کسانو نمونه یې نه دي اخیستي. په ورته وخت کې امریکایي رسنیو د یو شمېر سرچینو په وینا ویلي دي چې واشنگټن دې ته چمتو دی چې د دې په بدل کې چې افغانستان د خپلو پوځیانو یوه لویه برخه وباسي، چې طالبان له کابل سره د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د مخامخ خبرو ژمنه وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه او سی این این ټلویزیون د سرچینو په حواله وایي چې که طالبان د امریکا شرط ومني نو د امریکایي پوځیانو شمیر به له 4000 څخه 9000 یا 8000 ته راکم شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنیدلو بهیر بند سوی دی. د دې وزارت ویان سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته ویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو د پریکړې پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو له ستنولو لاس اخیستی دی. د افغان حکومت وایي چې 1.4 میلیون افغانان په پاکستان او لږ 3 میلیون افغانان په ایران کې اوسېږي. د بدخشان د کرنې ریاست وایي چې په هغه ولایت کې تقریبا 80% وګړو ته مناسب خوراکي مواد نه رسیږي. د بدخشان د کرنې ریاست چارواکي نصیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان حکومت او نړیوال بانک په یو راپور کې چې 2 میاشتې مخکې خپور شوی و وویل چې نږدې 40-50% افغانان کافي خواړه نه لري. سموږ غلا ازادي راډیو ری. چین د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او ماسکو سره د وسلو په یوه نوي تړون کې یو ځای شي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون وویل چې چین د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو د تړون په لغوه کېدو خوښ نه دی او پیکینګ به د وسلو د نوي تړون لپاره د ټرمپ وړاندیز ونه مني. د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو تړون آی ان اف په 1980 کال کې د امریکا د هغه مهال ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد ولسمشر میخائیل ګورباچوف لاسلیک کړی و چې پرون واشنگتن په رسمي ډول له دې تړونه بهر شو. د سږ کال په لومړیو کې امریکا او ناټو پر روسیې د نوي کروز توغندیو د ځای پر ځای کولو تور پورې کړ. مسکو دغه تورونه رد کړي دي. ولسمشر ټرمپ پرون ویل چې دی دې ته لیواله دی چې له روسیې سره یو نوی تړون لاسلیک کړي او چین پکې داخل کړي او په دې تړون کې به هر ډول اټومي وسلې راکمې کړي. او په مرکزی مکسیکو کې پرون لشت لږه 3000 کورنۍ د غازو د خپرېدو له عمله بې ځای شوې. د راپورونو پر اساس یو شمیر مشکوکو غلو د طبیعي غازو یو نلیک څو ځای قطع کړی و. د مکسیکو په مرکزی مکسیکو ولایت کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې خلک د مسؤون پاتې کېدو لپاره له سیمې ایستلي او په موقتي استوګنځایونو کې ځای پر ځای کړي دي. دا تخریب سوی نلیک د تیلو د انتقال لپاره هم استعمالیږي او په مکسیکو کې د تیلو او غازو د انتقال مرکزی نلیک ده. دا څنګهل کېږي چې غلو د تیلو د غلا لپاره د نلیک تخریب کړي او قطع کړي ده. د خبرونو پای.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا قطر پلازمینه دوها نن د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنز د افغانستان د سولې په اړه د برخلیک ټاکونکو خبرو کوربنه. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنز د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بخونکې بولي.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نوید دهنده
دا د سولې د عالي شورا د مرستیال ویان د اسدالله ظاهری دی چې دا دوه د خبرو پاړه په ریپورت کې به بشپړې څرګندونې واوري. دا هلمند امنیه کمانډان وایي څلور کسانی د نفوذي بریدونو په تور نیولې دي.
څلور نفری کم ګروپ چې وو نفوذي د دوی هدف و چې ځان پولیسو سره داخل کړي.
دا سمونمل احسام الدین هل سره مرکه لرو او همدارنګه به په یو ریپورت کې تاسو په اوروزګان کې له هغه د عوام خبر کوچی وایي د پوهنې په برخه کې په یو شمیر نړیوالو مسوسو کې فساد موجود دی. که وخت وو نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د سنتوس موږ غږ لاسه د راډیو ناوړی. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هواد لپاره مهمه او هیله بخونکې بولی. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د برخلیک ټاکونکو غونډې کوربه ده. په عین حال کې شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې د پړاو خبرې به اوربند او بین الافغاني مذاکرو ته زمينه برابر کړي. نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات بل تاسو واورو.
سلام وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبرو ته ډیره خوشبینه ده. د دې شورا مرستیال ویان د اسدالله ظاهری وایي چې په دې پړاو خبرو کې به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. ښاغلی ظاهری نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شفق صاحب متاسفانه چې موږ سره د ظاهری غږ نشته.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم. نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نوید دهنده صلح و
دای وای خینه خې وینو. دا غونډه د اوربند او سولې په لور زیره ورکون کې د مونږ د سولې په شورا کې په ټینګه باور لرو چې دا ځل خبرو کې په عملی او ملموسې پریکړې وشي. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنی او چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ د اتم پړاو خبرو کوربه ده. خغلی خلیلزاد تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو غوښتون کړي. هغه خپل د خبره تیر ورځ د ټویټر له لارې بیا تکرار کړې ده. طالبانو مخکې ویلي چې له افغانستانه د بهرنی ځواکونو د وتلو د محلویش له معلومې دوه سره حاضر دي چې افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي، خو ټینګار کړی چې افغان حکومت به هم د یو سیاسي جهت په توګه د خبرو کې ګډون کوي. له دې سره جوخت د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي په متحده ایالاتو کې د 2020 میلادي کال انتخاباتو مخکې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي. په عین وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی محمد داوود کلکانی وایي چې په قطر کې د روانو خبرو پریکړې به اوربند او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر کړي.
نشست یک روز زمینه را مساعد می سازه به مذاکرات بین الافغانی.
دی وی د نن ورځ غونډه هغو بین الافغانی مذاکرات ته زمینه مساعدوي چې په دنمارک او یا اوسلو کې به تر سره شي او حکومت به هم پکې ګډون ولري. کوم پلاوی چې بین الافغانی مذاکرات ته ټاکل شوی غړو یې مخکې په یو ډول په حکومت کې وظیفه تر سره کړي. د قطر په غونډه کې به په څلورو مواردو توافق کیږي، یعنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اوربند د بین الافغاني مذاکراتو په پیل او د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په پریکبلو. زلمی خلیلزاد ویلي چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په هڅه کې نه ده، بلکې غواړي له طالبانو سره داسې یو موافقې ته ورسیږي چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. بله انصر،
ډیر زیاته مننه کوو نسیم شفق له تاسو نه. په روانو خبرونو کې به دوستانو ته وایو چې موږ به د قطر د خبرو روان بهیر تر هغه ځایه چې ممکن وي او خبرې رسنیو ته راوتلی شي له نږدې څارو، او اوریدونکي به په دې خبرو کې له هر ډول نوي پرمختګ نه خبر ساتو. له تاسو مننه کوو شفق صاحب. کور موادان دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند امنی کمانډان سمونمل احسان الدین هلمند ازادي راډیو ته ویل دغه څلور کسانې تازه د پولیسو وبخی. د هلمند امنی کمانډان سمونمل احسان الدین هلمند وایي چې څلور کسانی د نفوذي بریدونو په تور نیولې. د پوینا دغه څلور کسانو تازه د پولیسو دنده پیل کړې و او غوښتل مارجې ته د پولیسو په تشکیل کې ولاړ سي، او هلته په خپل په داخل کې د پولیسو پوستې ته سقوط ورکړي. د امنیت کمانډان ویل نه پوهیږي چې دغه کسان چا ګمارلی و، خو تر دې وړاندې دغه ډول بریدونه هغه کسانو کړي چې طالبانو سره اړیکې لري. د هلمند امنیت کمانډان وایي د نور معلوماتو لپاره نیول شوي کسان تر تحقیق او پلټنو لاندې دي او ډیر زر به تازه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوذي کسانو بریدونه چې په خپلو مورچل شریکو باندې خپلې ټوپکې راګرځوي ډیر کله د درنې مرګ ژوبلې او همدارنګا د پوستو د سقوط سبب کیږي. عموما وسلوال طالبان دا ډول کسانو د ملاتړ مسولیت په غاړه اخلي. د هلمند امنیه له قومندان احسان الدین هلمند سره د ازادي رادیو خبريال مرکه کړي. دا مرکه اورو.
سلو نفری کم ګروپ چو نفزي د دوی هدف چې ځان پولیس سره داخل کی او هغه هم د مرجه په پولیس کې او بیا ځان ورسی د مرجه ولسوالۍ ته ودی د خپل ارتباطیانو سره بیا په هدف ورسیږي، ولې چونکه دوی په هدف ونه رسېده دلته په سو کې چاره کې گرفتار سول چې موږ اسناد ور باندې درلود.
یعنی به فکر کوي دا به غټه پیښه وای دی غوښته چې په دې ډول د مرجع مرکز ته سکوت ورکړي لوی هدف ولي او یا لوی هدف ترلاسه کړي هدف یې څوک اصلا.
اوس خو په ابتدایي تحقیقاتو کې چې دوی کم اقرار کړی دی یا کمی خبرې کړي دي، د دوی هدف دا و څلور نفرو چې ځان پولیس صاحب کې داخل کې او بیا د مرجی ولسوالۍ ته ځان ورسی او بیا د خپل ملګرو سره یا طالبانو سره د پاړک سره اړیکې کسي او آینده د دوی څه پلان واغ به نور پاینده تحقیقات کې معلوم سي چې د پوسټې د سکوت پلان مدرلودې د ولسوالۍ د سکوت پلان مدرلودې یا مو د وسایت د سلا او تشتولو پلان درلودې هغه به نور په بعدي تحقیقات کې معلوم سي.
زما بل پښتنه د دې موضوع به هر د جنایي پیښ او خاص ډول د غلا او پاړه ده. دا غراب د شپږ میاشتې کیږي چې داسې متوازن روان دی. علت چې شې دی ولې دومره دوام کوي؟
علت په هلمند کې بیکاری تاسو خپل خبره چې بیکاری ډیره ده، کار او روزګار نشته. بل دوه مشکل دا د اختر در رسیدو بیروبار هم دی او کم کسان چې اغلی دی د اغلا نت لري هغه به هم دا فکر کوي چې ځان ته خرچه پیدا کوي. خو بیا هم پولیس بیدار دي، پولیس آماده دي چې زه راغلم په دا 15 میاشت کې موږ بغیر هغه سی اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوی دي. کم چې څارنوالۍ ته سپاره سوی دي 290 نفره مو څارنوالۍ ته سپارلې دي. غله
د تیر اختر په ورځو کې هم تاسو ویل چې د اختر علت دی، اوس هم اختر نږدې تاسو وایاست، اما موږ چې کتلی دي دا ګراف بیخي کښته سوی نه دی. زما پوښتنه دا ده چې آیا فکر کوئ دا د بهار څخه د ډېرو منظمو کړیو لخوا کنټرولېږي، یا ستاسو په ضد دسیسه ده، او یا ځینې سازمان یافته مسایل دي چې لشکرګاه ته عبور کړی دی او دلته راغلی دي او دا غلاوې کېږي؟
نه، زما په ضد باندې هېڅ دسیسه نه ده. دا خو خامخا بس د باندې څخه هم غله پکښ کې وي، د هم مرز ولایتو څخه برازي او په داخل ولایت کې به هم وي. هو دا په هر ولایت کې غلاوي کیږي، په هر شار کې غلاوي کیږي، یوازې نه په هلمند کې.
دوستانو، د هلمند د امنی قومندان حسام الدین هلمندو چې تاسو ورسره د څلورو هغه نفوذي کسانو د نیول کېدو په اړه مرکه اوریده چې د په وینا نوی د پولیسو لیکو ته شامل شوی وو، او غوښتل یې د مارچي ولسوالۍ ته ولاړ شي او هلته د پولیسو له منځ نه په پولیسو بریدونه وکړي او پوستو ته سقوط ورکړي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم فیروزه عزیزي له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هیواد ته د پاکستان او ایران د لوري قاچاقي وارداتو ستونزې جوړې کړې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل د قاچاقو اصلي لاملونه د سرحداتو نه کنټرول، د زورواکو شتون، فساد او جګړه ده.
دا تنها د پاکستان او د ایران د طرفه نه کیږي، د نورو ملکونو د طرفه نه کیږي. دا واقعیت دی. د افغانستان نن یو څه مالونه تیګه او معدن او لرګي او کرومایټ دا هم قاچاق کیږي.
ښاغلی الکوزای وایي که د دې قاچاق مخنیوی ونه شي د دولت عواید به ورسره راکم او په مارکیټ کې به ګڼې ستونزې رامنځته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په لومړي ځل به په کابل کې د هیواد په کچه د کرنیزو محصولاتو ستر نندارتون پرانستل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دې نندارتون لپاره 300 بیلابیل غرفې ځانګړې شوي او درې ورځې به دوام وکړي.
بهترین فرصت است که ما بتانیم تمام محصولات زراعتی افغانستان بخصوص میوه‌جات برای بازاریابی معرفی تولیدات ما، تامین روابط تجاری بین تولید کنندگان، متشبثین با سرمایه گذارا و تجارای داخلی ما، فروش افزایش فروش محصولات زراعتی و در نهایت قراردادهای فروش محصولات زراعتی با تاجران میتونه
مؤثر باشه. کاغلی رستمی وای یاد نندارتون و در روان سه شنبه پور است د کابل په بادامباغ کې پیل او تر پنج شنبه پورې به دوام وکړي. د نوموړي په خبره دا نندارتون د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمي کلیزه په ویاړ جوړیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې توغ نه اثر مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اته اویو افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو و اتیا افغانۍ لس پوله، یو انګلیسی پاوند څلور نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، زر هندۍ کلداري وله سوه او دېرش افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځه شپېته پوله، او زر پاکستاني کلداري څلور سوه او پنځه نوي افغانۍ.
دوستان، اوس هم راځئ چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته ورشو. دا چې څه یې لیکلي دي او په کومو مسلو یې سرمقالې خپرې کړي، رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی سوله او انتخابات د افغانانو دوه ستر لومړیتوبونه. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې له یوې خوا د سولې هڅې ګړندۍ سوي او له بلې خوا انتخاباتو ته دوه میاشتې پاتې دي چې دواړه د افغانانو لپاره ډیر اړین او باید هر یو ته په خپل وخت کار وسي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان باید دواړه ترسره کړي، خو د سولې په پلمه د انتخاباتو ځنډول د ولسواکۍ او ملي ارادو پر ضد عمل دی. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي سوله او انتخابات دواړه د پردیو په لاسونو کې دي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي سره له دې چې محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله د انتخاباتو په پروسه کې تاوده روان دي، خو که انتخابات ترسره هم سي پایلې به یې ولس او نورو نماندانو ته د منلو وړ نه وي. د لیکوال په باور واقعیت دا دی چې افغان ولس په خپلو ملي پروسو او برخلیک کې د خپل ارادې او واک خوندان نه دي، او ولس به ګام په ګام د پردیو د موخو لپاره بدمرغۍ او نامردۍ بدرګه کوي. ملیار من ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې باید د سولې ضمانت وسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې سند لاسلیک سي چې له مخې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو په ګډون ځینې ابتدایي ګامونه اخیستل سوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي که په هر هیواد کې د سولې تړون لاسلیک کیږي باید سیمه ایز او د نړۍ تاثیر لرونکي هیوادونه یې تضمین کړي چې دغه توافق به بیا ځواب ویونکی او ښې پایلې ولري. په ورته وخت کې اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې په خبرو کې باید ارزښتونه او لاسته راوړنې قرباني نه سي. د سر مقالې د لیکونکي د معلوماتو له مخې ټاکل سوي ډېر ژر د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ اتم پړاو خبرې په دوحه کې پیل سي چې دا یو ښه خبر دی. لیکوال سپارښتنه کوي افغانان داسې تلپاتې سوله غواړي چې د نوي نسل غوښتنې او د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
د زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د اوروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د حق نړیوال موسسات یو شمیر نړیوال موسسات دغلته په فساد کې لاس لري. دوی وایي د هغه موسسات چې په دې ولایت کې د پوهنې ریاست سره همکاري او مرستې کوي خو وایي مرستې شفافې نه دي او له فساد ډکې دي. په دې اړه به د شریف الله شرافت رسولې رپورت واورو.
د اوروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمیر هغه نړیوال موسسات چې د پوهنې په برخه کې له دوی سره مرستې کوي یا د مرستې شفافې نه دي او په زیات اندازه فساد پکې موجود دی. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مشر میرزا محمد سالارزوی د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه موسسات لکه یونیسف، انرسی او دوی محلي انجوګانې دي لکه ځوا او د صدافنم.
د فساد موارد مونږ نشو راوړلی، شاید فساد په مختلفو برخو کې. زموږ معلومات خو دا دي چې انرسی د اوس موږ سره په همدې موضوعاتو باندې بحث روان دی. ورسره انرسی سره انرسی پخوا چې هر څه کړي دي هغه کړي، د دې نه وروسته انرسی ته موږ یو کاري چوکاټ جوړ کړی دی. یو مهمه خبره ده چې د یونیسف موږ تقریبا یو ارزونه وکړه، د دولس شاوخوا په تعداد ټولګي مونږ مدغم کړه، د مختلفو دلایلو له امله ښوونځیو ته واستول.
له دې سره د اوروزګان ولایت یو شمېر ځوانان هم وایي چې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې مرسته کوونکي موسسات په فساد کې ښکېل دي او یاد فساد د دې لامل سوی چې دغلته زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سي. د دغه ولایت یو فعال ځوان محب الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
پل دوست یا قریب ته یو سنټر رکی او هغه د بازار په ساحه کې درشاته نمش خبرې د بازار په ساحه کې خلکو تور کړی دی. هم نه ایس څوک هم نه ورزنه شاګردان ورزنه شی ولې سره 500 روپو د پاره ور کړی دی. زته کړو به هر ډیر کمزور دی تر باندې هغه غدي مثلا په صحرا کې خلک بیا برخه دي. هغه کوم سنټران چې راغی هغه باید هغه کوم خلک چې ورته ضرورت لري خو ته ورکې.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو موساتو له مسولینو سره خبرې وکړي خو لا پورا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو له دې وړاندې دغه موساتو پرډلې پر یو شمیر موساتو د فساد تورونه لګیدلی و خو هغه واخ د یادو موساتو سیمهیز مسولینو لا خبرو کولو ډډه کړې و. له دې ټولو سره سره د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې په ټولو موسساتو کې فساد موجود دی. د دغه شورا مرستیال محمد کریم کریمی بیا پر دولت غږ وکړي چې د یادو فساد کوونکو موسساتو دغه سیمه ییز مسولینو سره د حساب وکړي او د قانون منګولو ته دی وسپاري.
سی بخش کې کوم موسسات کار کوي، پنګ شاپي بخش کې کوم موسسات کار کوي، او داسې په پوهنې په بخش کې کوم موسسات کار کوي. بالکل لغ نه د نظر موږ تایید وال دي. موږ په دې پروسه کې دي چې له ځلې کړی دي دا پروسه دي د دې چې د فساد سره دي. هر هغه څوک چې په هر بخش کې فساد کوي، هر هغه څوک چې په هر بخش کې کار کوي، مطلق هغه د مامي او د عشادي مجازات ورسنه مشکو.
دا اوروزګان د پوهنې رئیس د غراز ازادي راډیو ټول چې د یادو موسساتو د کارونو لپاره او د فساد د مخنیوي لپاره اوس یو کمیسون جوړ کړي چې وخت پر وخت د ټولو موسساتو فعالیتونه څاري. په اوروزګان ولایت کې د پوهنې په برخه کې دغه څلور موسسات فعالیت لري لکه یونیسف، انرسی، ځوا او د صدافنم. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د خوست خصوصي سکتور ډاکټران وای چې په مرکز ولسوالیو کې به د بیوزلو وی برخې ته په وړیا ډول روغتیایي خدماتونه وړاندې کی. بل ورته د خوست عامه روغتیا ریاست چارواکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه کړې ده. ویلي دي چې دا اداره به په دې برخه کې د خصوصي سکتور له ډاکټرانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورت لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د بیوزله او اړمنو ناروغانو د وړیا تشخیص او درملنې لپاره ځینې برنامې او فعالیتونه په پام کې نیولي دي. دوی زیاتوي د ډاکټرانو ټیمونه به د خپلو کلینیکونو د تشخیص د وسایلو او درملو سره لرو پرتو سیمو ته ځي او د یو منظم پلان له مخې به په دوامداره توګه د اړمنو او غریبو بیمارانو درملنه کوي. خوستیو ډاکټرانو دا څرګندونې د جمعې په ورځ د هغه غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړي چې د ډاکټرانو د ولایتي اتحادیې د مدیره هیئت د ټاکلو لپاره جوړه شوې وه. د ډاکټرانو د اتحادیې مخکینی مشر ډاکټر جان محمد او ډاکټر نعمت الله وزیری په دې اړه وویل،
مثلا زه د سترګې ډاکټر یم، د سترګې په برخه کې به مونږ ویډیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکو، حتی تداوی به هم په دا برخه کې کو. مونږ په پلان کې لرو چې امبولانسونه ولرو. هغه غریب خلک چې دی د تداوی توان نه لري، واس نه لري، هغه ته پوره مونږ ځانګړي کمپنۍ جوړ کو او فنډ ته جوړ کو. که داخلا کې وي، که په جراحي کې وي، په هره برخه کې چې وي، دې ته مونږ فنډ جوړ کوي. تا کوم کس واس نه لري، پیسې نه لري، چې هغه تداوی علاج په وړیا ته وشي هم په خط طریقه سرته راشي.
ډاکټر محمد نور زدران په خوست کې د تراسمیا د ناروغانو د وړیا درملنې مرکز لري. دی وایي د خپل فعالیتونو په جریان کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې ډېر بیوزله بیماران شته چې نشي کولی د اقتصادي ستونزو له کبله روغتونونو او ډاکټرانو ته ورشي.
د ټول افغانستان خلک، خصوصا بالخصوص د خوست خلک، ډېر غریب دي. ځنه خلک وایي چې ولاد علاج د پیسې دی، د کمښت دی وجه موږ ډاکټر ته ځکه په وخت نه راغلي. هر ډاکټر دا پارس په ځان باندې وګوري، که په ورځ کې دی شل دېرش یا پنځه مریضان ګوري، نو لس پنځلس مریضان هغه غریب خلک ته راځي، هغه ورسره وشي، نو دا به ډېره ښه وي.
بل لور ته د خوست د عامې روغتیا ریاست د ډاکټرانو اتحادیې او په خصوصي سکتور کې نورو ډاکټرانو ته ډاډ ورکوي چې په دې موخه کې به هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي. د خوست عام روغتیا سرپرست ډاکټر بلال نورانی وایي،
د خوست عام روغتیا ریاست د ډاکټر صاحبانو اتحادیې سره په کامله توګه همکارۍ ته ژمن دی. په نږدې راتلونکي کې به د ډاکټر صاحبانو د اتحادیې په همکارۍ په خوست کې فری کیمپونه موجود وي چې د مریضانو لپاره دوا، هغه اړین وسایل چې دوی لپاره ضرور دي، د اتحادیې په همکارۍ مونږ پرمخ یوسو.
په خوست کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه لپاره د نوي مدیره هیئت د ټاکلو په دې غونډه کې خوست والی محمد حلیم فدایي هم ګډون کړی و. ښاغلي فدایي د ډاکټرانو ترمنځ یووالی مهم وباله او ویل چې
وحدت اتفاق د ډاکټرانو ترمنځ دا ډېر مهم ده. دا باید د قانونمندۍ لپاره، پروفیشنالیزم لپاره، د ریسرچ او تحقیق لپاره، د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په طبي ساحه کې دغه ټولو ډګرونو کې باید دغه ټولنه خپل نقش ولوبوي او ټولنې ته یو تولید وړاندې.
سره له دې چې خوستي ډاکټران خلکو او ناروغ لرونکو لپاره د معیاري او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنې کوي او وایي چې تر دې وروسته به د بیوزلو او اړمنو ناروغانو د یوې برخې وړیا درملنه کوي، خو بل لورې ته ځایي خلک اړوندې حکومتي ادارې په دې تورنوي چې د روغتیایي سکتور منظم کنټرول او څارنه نشي کولی او له همدې کبله د روغتیا برخه هم تر ډیره تجارتي شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند نوایی په حکومت د سولې لپاره خیر اداله دی او طالبان بیا د سولې لپاره دومره ژمن نه دي او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي. د پوینا د بل ملت سره لویه جفاوي چې په دواړو لورو کې یو لورې سولې ته ژمن ونه اوسي. عبدالواحد مدقق له لوګره وایي، وسټول افغانان د سولې راتلو ته خوشبین دي، خدای دې د سولې دعا قبول کړي. نادر شاه تکل د خوست ولایت زازی میدان ولسوالۍ نوې د سولې خبرې د خې پر مخ لاړې شي، خو د ډیورن پر موضوع باید هوکړه ونه شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نوې چې وسټول افغانان د سولې راتلو ته خوشبین دي، خدای دې زموږ د سولې دعا قبول کړي. د پیغام سوزل راستولې. محمد عزیز غالب د مارجین وی لا هر طرف څخه غواړو چې د لوی اختر پراتلو سر ور بند وکړي، ځکه چې درې ورځې ور بند هم زموږ د پاره یو لوی غنیمت دی. عبدالعزیز د زابل د شملزو ولسوالۍ نه وایي چې د بده مرغه جنگ افغانان ډیر ځورولی دي او ټول د سولې لپاره خوشبین دي. مظلوم یار وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې په دولتي کلینیکونو کې دواوې نشته او دا سیمه که د طالبانو تر ولکې لاندې هم د موسساتو او حکومت دنده ده چې کلینیکونو ته دواوې ورواستوي. دوستانو تاسو موږ غږلا زاده یې راډیو ناورېز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر چیرې زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ اورېدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3 د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د غونډه د دې هیواد لپاره مهمه او هیله بښونکې بولي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې د غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په نارسراج ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د هلمند امنیې قمانداني د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه داسې مهال سوې چې وسلوالو مخالفینو غوښتل د نارسراج په مالګیري سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړي خو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې بمي چاودنې اته ملکي کسان ټپیان کړي دي. پیښه نن سهار 11 بجې په دوامه امنیتي حوزه کې شوې ده. او چین د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او مسکو سره د وسلو په یوه نوي تړون کې یوځای شي.
دوستانو خبرنو ملزادې راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي د راډیو له لارې هم په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کېږي. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونیز پروګرام ته راځو. د زهرو کاروان پروګرام خبریږي چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وخت خبرونه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاو دن لافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د سیګار ادارې د تازه څېړنې په اړه راپور لرو. سیګار وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې ورسته هم نام نه دوام وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې پولیسو 75 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 100 میاشتې پر 4 نیټه 9 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 12 کیلوګرامه کریسټال، 14 کیلوګرامه ښیښه، 23 کیلوګرامه تریاک او 11 کیلوګرامه کیمیاوي مواد پکې شامل ول. په پام کې و چې دا نشه یي مواد له هیواد څخه بهر قاچاق کړي. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو درې کسان 75 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د 100 میاشتې پر 8 نیټه د 2 بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې په بهسودو او غنیخیل ولسوالیو کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول چې په 2 کورونو کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په یو بل پیخه کې د ننګرهار ولایت پولیسو هغه تښتیدلې قاچاق کوونکې نیولې چې پولیسو له ډیره وخته راهیسې سره د نشې موادو د قاچاق په تور د نږدې ډیر شو کسانو د سیل نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوې دي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادي رادیو ته ویل امنیتي ادارو 28 کسان د نشې موادو د درويشتو پیخو په تور نیولې او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې په دې ډله کې یو خزه هم ده.
در بین اینا یکی از قاچاقبران بزرگ هم شام
په دې ډله کې یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی. د هغه قاچاقونکی دی چې د افغانستان په شمال کې د قاچاقونکو د یوې ډلې مشري کوله. دې قاچاقونکی به په بدخشان کې نشه یي مواد رانیول او بیا به په نورو ولایتونو کې خرڅول.
دغه ډول د دې مرکز محکمو په خپل قضایي غونډو کې د نشه یي موادو پر ځینو قاچاقونکو باندې حکمونه هم صادر کړي دي. او د نړۍ روسي په خداده شي د کابل پولیسو 15 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند فرامرز پردوس ازادي رادیو ته ویل د صد میاشتې پر اتمه نیټه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 15 او اتمه ناحیه کې 15 کسان په داسې حال کې نیول چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چارس، نیم کیلوګرام خیخا او د دې موادو ترڅنګ لګي وسلې او مهمات هم نیول دي. د یادمنې وړ ده چې د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 10 نفر نیولې چې نشي مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې ورسته هم نام نه دوام وکړي.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
the نشي موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په بامیانو ولایت کې تر څو کلن ځند ورسته بیا کوکنار کړل سوي دي.
ير برای خو چوکر دیگه کس نه کوي.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپل استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د زینو ناروغي لپاره درمل بولي.
په کابل کې د جنگلک په نوم د متاجنو د 323 روختون د فعالیتونو په اړه د جوړ روختون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه لرو.
مخه ترجیح مریضانو ته موږ ورکو چې هغه خپل وغوړي چې مریضینه به نجات پیدا کوو.
د خوشحال په نوم متاد وایي چې اته ځلې د ځاندر ملنه کړې ده خو بیرته په نشو وخت سوې دي.
یو کار به مزان سره ویل چې دا کار وکم هغه وخت به تیر وو په سبب د ما په یاد ده چې دا کار به باید کړی وای.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی درته ګورم.
دا څه سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی ګورم درته.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د سیګار اداره نشي مواد د سولې په لار کې یو ستر خند بولي. د افغانستان بیا رغونی په برخه کې د امریکا د تفتیش دنګړي ادارې یا سیګار مشر جان سوب کوای کله طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک سي بیا به هم د نشي موادو کښت تولید او قاچاق د سولې په لار کې یو ستر خند وي. ځکه چې د نشي موادو قاچاقونکو له تراګرو ډلو سره مستقیمه اړیکه لري او دا ډېر نه غوړش په افغانستان کې امن راسي. کارپوهان له نشي موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې ګډ مسولیت بولي او زیاتوي کله نشي مواد سره په ګډ مبارزه ونسي تر هغه ډلې به د پخوا په شان خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به له محمد ایاس تر نکسه خواورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي ادارې یا سیګار له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نشه یي مواد په افغانستان کې لوی ستونزه بولي او وایي امکان نه لري چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق په موجودیت کې دی په افغانستان کې دایمي سوله راسي. د سیګار مشر جان سوب کو په واشنگټن کې د افغان نظامی ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د امریکایي ځواکونو د اجرااتو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل کله افغانستان څخه نشي مواد ورک نشي له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته به هم ناامني دوام ولري.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
د نشې موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي. د نشې موادو قاچاق کوونکي په افغانستان کې یو غختلې دولت نشي زغملای. دا به بي ځایه هیلوي که فکر وکړو چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته د نشې موادو ستونزه هم حل شي. زکات راهګری ډلې هغه غټې لاس نه ورکوي چې د نشې موادو له قاچاق کوونکو سره د اړیکو په نتیجه کې له نشې موادو څخه تر لاسه کوي. باید په یاد ولرو چې نشې مواد په افغانستان کې کې د سولې پر وړاندې یو ستر خنډ دی.
سیګار په افغانستان کې نشئی مواد د جګړې د دوام لامل بولي. د جانسوب کو په باور تر هغه ریډلې د نشئی موادو د کاچاکو لارې پیسې پیدا کوي او دا ډلې نه پریږدي چې د طالبانو سره د سولې ترتلون ورسته یې د مالی سرچینه وچسي. د امریکا د دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبانو په 2011 میلادي کال کې د نشئی موادو 1500 کارخانې درلودې او له دې کارخانو څخه به یې په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کول. خو د سیګار ارزونې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د نشئی موادو ډیری کارخانې د بهرنیو ځواکونو په هوایی بریدونو کې ویجاړې شوې او طالبانو ته څه د پاسه 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپو امین الله شارق وایي چې نشئی مواد نړیواله ستونزه ده. په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه ډیر مسؤلیت لري چې له نشئی موادو سره په ګډه مبارزه وکړي.
نه تنها د افغانستان پورې بلکې دا د منطقې او د جهان پورې وستړاو لري. په دې کې دلته د سولې تړون د طالبانو سره امضا کیږي او هغه هم په یو قوت کې نه اوسي، یعنی په نړیواله سطح دا غي نه او د منطقي هیوادونو کلک حمایت ونه کی او ټولې تروریستي ډلې د مابین لاړې نشي. زه فکر کوم چې دا یو ستونزمنه موضوع ده، مشکله موضوع ده، ځکه ډیر زیات خلک دلته کاروباریان دي په میلیارډونو ډالر کلنۍ په دې کې لاندې باندې سره کیږي. بدون د شک چې هغوی به مشکلات ایجاد کړي او نامنی به په دې هیواد کې دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي اداره یا سیګار له افغانانو څخه غواړي چې دایمي سولې ته د رسیدلو لپاره له نشئی موادو سره مبارزې ته چمتو شي. د دې کار په نتیجه کې به د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیول شي او په افغانستان کې به د ترهګرو ډلو مالی سرچینې وچ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د سیګار د وروستۍ څېړنو په اړه راپور اوروه. سیګار ویلی چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم نامنی دوام وکړي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي راډیو ته وویل سږ کال د بارانونو د ډیر ورښت له امله بزګر بیا کوکنار کرلی دي، خو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی پیل شوی او بزګرو په ډاډه زړه تاریخ ټول کړي دي. په دې اړه عباس نادری راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غنی وړاندې کوي.
بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی وو، خو سږ کال یو شمیر بزګرو بیا کوکنار کرلی چې د کار ولسی خلک اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نکپی د بارانونو ورخ د کوکنارو د کښت د ډیروالي عمده لامل بولي.
امسال تولید مواد مخدر 1% بالاتر خوب داشت نسبت به سال گذشته.
یک سکل د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. یو علت دا دی چې سکل د کوکنارو له کښت سره د پخوا غوندې جدي مبارزه نه ده شوې. بل علت دا دی چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره ګډ شوی دی. له همدې امله زموږ کارونه ټکنی شوي دي. بل خبره دا ده چې سکل ډیر بارانونه اوریدل. موږ اندېښنه لرو چې سکل به په بامیانو کې ډیر تریاک تولید شي.
نگرانی ما ایست که امسال فیصدی تولید بالا خواهد رفت.
پا دی ورسته ورزو که لنشهی موادو سر ده مبارزه ریاست و که ولی شوی چه ده دی ولایت پا سیغان ولسوالی او بامیان ولایت پا مرکز که ده کوکنارو چناچه کختونه واروی، خو بیا هم ده کوکنارو طول کختونه تخریب نشول. ده بامیان ولایت یو با اوسیدون که سکینه وای چه زین متادین کوکنار ده خپل استعمال او یا ده دروغ جن درملنی لپاره کری.
ایر برای خود چاکده دیگه کس نیچه نکزه
دلت خلق کوکنار دیده لپاره کری چه خپل استعمال کری. زین خلق بیا کوکنار ده سینه بغل غونده دی زینو ناروغه لپاره درمال بولی. نور خلق بیا دیده لپاره پخپل از مکه کوکنار کری چه خپل استعمال کری او پا بازار که دی نشهی مواد رانی ولو تا عال نشی.
مگه خریده نمیتن با خود مگرد پیرانیم بیای.
د بامیانو محلي چارواکي وایي چې د متدینو ډیروالی او بیوزلی د دې لامل شوی چې ځینې خلک په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي. که څه هم یو شمیر خلک فکر کوي چې د تاریاکو کرل دوی ته ګټه لري، خو په حقیقت کې هم دا تاریاک دي چې په بامیانو ولایت کې متدین ورځ په ورځ ډیریږي. اغلی سکینه له دولت څخه غواړي چې د متدینو درملنه دی وکړي.
خیلی عذاب ما دیگه مردم بسین ما لباس زوری مردم تریاکی زوری
د بامیان خلک له معتادین سره ډیر په تکلیف دي. معتادین د خلکو کورونو ته ورځي او هر څه چې په لاس ورشي هغه لکوي. موږ له دولت څخه غواړو چې معتادین ونیسي او درملنه وکړي. دولت غل او معتادین نیسي خو څو ورځې وروسته بیرته خوشی کوي. حال دا چې دولت باید داسې ونکړي
له
نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په بامیان ولایت کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د بامیان ولایت په مرکز او دوو ولسوالیو کې د بدیل کښت پروګرام پلی کړی خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته معتادینو د درملنې پر موضوع خبرې کوو. په کابل کې د جنگلک 320 دولتي روغتون چارواکي وایي هغه معتادین چې دې روغتون ته د درملنې لپاره ورځي په خپله خوښه علاج ته غاړه ایښوي. دا چې د جنگلک روغتون د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري او په څه ډول لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د یو روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون د معتادینو لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
جنگلک شفاخانه چې ده کوم خدمات چې دوی مریضانو ته وړاندې کوي او کوم وخت چې تاسیس شوې ده په 1990 کال کې فعالیت شروع کړی ده. د فعلاً پورې په منظم شکل فعالیتونه روان دي او د 250 بستر ظرفیت لري چې دا شفاخانه د افغانستان په سطحه یو ډیره ښه پرمختللې او ډیره ښه شفاخانه ده او ښه خدمات وړاندې کوي. د دې په چوکاټ کې شفاخانې ریاست دی چې محترم ډاکټر صاحب شفاجو د شفاخانې رئیس دی او مالیجوي معاونیت دی او اداري معاونیت دی چې په دې کې بعضې نور دي دپارتمنټونه دي، مثلا امریت فارماسی دی، امریت نرسینګ دی، امریت روانشناسی دی، دپارتمنت اجتماعي کارمندانو دی، د مشاورینو د تداوی دپارتمنت او نور بخشونه اداري بخشونه دي چې د خدمات عرضه کوي.
په کوم برخونه کې تاسو فعالیت کوئ او معتادین ته څه ډول اسانتیا برابر کړی ده په دغه شفانه کې؟
مو خو کله چې معتاد شخص مثلا کلاینټ په نامه باندې موږ ته مراجعه کوي، اول چې دوی کله راځي نو موږ هلته یو د رجستر شعبه لرو، مریض رجستر کوو، هغې ته یوه پرزه ورکوو، وروسته د هغې مریض بیا موږ روانشناسۍ ته لیږو. هلته روانشناسان د هغې سره د روانشناسۍ د لحاظ نه هغه مریض ګوري چې دی آیا آماده دی بستر ده که نه دی آماده. کله چې دی بستر ته آماده وي نو ده ته بیا یوه هفته دوه هفتې داسې وخت ورکول کیږي چې دی تر څو پورې آماده شي او هغه مواد یو څه کم شي، بیا وروسته د هغه موږ ته مراجعه کوي. موږ په پی ډي کې بیا د دوی دپاره دوسیه او دوایي او هغه لیکو او هغه دوی موږ بیا د 15 ورځو دپاره دوی سمزیدایي مرحلې ته لیږو چې 15 ورځو پورې دوی د موږ سره په سمزیدایي مرحله کې وي او دوا اخلي. او وروسته د 15 ورځو بیا د آمادګۍ مرحله ده چې بیا دوا نه اخلي. د دې آمادګۍ په مرحله کې ریهابلیټیشن مرحله ده چې دوی بیا موږ هغه ورسره کوو، بعضې روانشناسان او اجتماعي کارمندان او مشاورین د دې سره مشورې کوي او تر څو چې د 15 ورځې تکمیل شي وروسته د 15 ورځو موږ مریض رخصتوو.
په دې کې نو تاسو کوم ناروغان دلته بستري کوئ مشخصا کراته وای اغه مودین سه په خپل دلته مراجعه کوي که تاسو خپل ټوله وای؟
مو خو ترجیح هغه مریضانو ته موږ ورکوو چې هغه خپله دوی خپله وغواړي چې موږ دغه مریضۍ نه باید نجات پیدا کړو، خپله تداوی غواړو چې تداوی شو. نو اول هغه موږ دوی هغو ته ورکوو چې اکثرا مریضان دي موږ دلته خپله دوی په خپله خوښه راځي او ځان بستری، او په دوه قدم کې هغه مریضان دي جمعوري کله چې ضرورت شي، ضرورت په لحاظ باندې چې مثلا بیرونی د دې متادینو احوال ډیر خراب یا دی ترغلندې ترپللندې یا بعضی بارانی ساحو کې یا ژمه یخ کې، نو موږ بیا د دوی سره کومک کوو د جمعوري پغه کې راول او بسترو.
په هر کال کې تاسو څومره متادین درملنه کوي او دلته تاسو ظرفیت څومره دی؟
د موږ د شفاخانه اصلي بستر چې دی 250 بستر شفاخانه ده چې موږ هر کال 2000 مریضان دوی تداوی کی او کورو ته استول کی.
ډاکټر صاحب، هغه مدین چې دوی نه غواړي صاحب ستاسو په شفاخانه کې د خپل ځان تداوی کی او غواړي په کور کې تداوی شي، نو تاسو دوی ته څه خدمات وړاندې کوئ کور کې؟
هغه متادین چې نه غواړي چې دوی په شفاخانه کې بستر شي مثلا، یا دوی آمدن یا څه مشکل ولري په کور کې څوک نه لري یا بل څه مشکل ولري، نو هغه موږ د هم بیس په نامه باندې دوی ته موږ بستر ورکوو چې هغه موږ دوی ته دوا ورکوو، هغه د هغې دوانه دوی په کور کې استفاده کوي او وروسته د یوې هفتې بیا موږ راغواړو. نو هغه چې موږ راوغواړو بیا موږ کومه دوا که دوی ته نوې لازم او ضروري بیا ورته تبدیلوو، که نو هغه دوا ته ادامه ورکوو چې تر څو پورې د دوی د سمزدایي 15 ورځې پوره شي، او وروسته د هغو د فالوآپ مرحله ده چې د هغې سره کارمندان اجتماعي مشاورین او روانشناسان د دوی سره همکاري او کمک.
او تاسو دغه ظرفیت لري په دغه 250 بستر لري شفانه کې، آیا کفایت کوي چې دومره ستاسو مراجعین ډیر دي؟
اوس خو یقینا چې د متادینو تعداد ډیر زیات شوی دی، او زموږ شفاخانه چې 250 بستر ده نو د ډیر هغه ظرفیت هم نه لري، خو موږ کوشش به دی کوو چې ځکه چې مراجعین زیات شوي دي چې موږ ته یو ښه ستاندرد شفاخانه چې باید ولرو تر څو پورې موږ وکولی شو چې دې خلکو ته خدمات وړاندې کړو.
په کابل کې د جنگلک په نوم د محتاجونو د درملنې روغتون یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مو زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2016 مزنی سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې واردی. خوشاله وکاله مخکې نه شپیر کړ. له هغه وخت راځي دا اتم زلد چې د ځان درملنه کوي، خو بیرته په نشو وخت کېږي. دی وایي چې د ټوکرانو څلور ډک دوکانونه یې درلودل، خو اوس یوازې یو تش دوکان ورپاته دی. دا چې د خوشحال درملنه ولې ځای نه نیسي او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم دی خوشحال، زه د کابل د ولایت څخه، زما عمر دی 33 او آزاد کاروبار دی، دوکان لرو. نشه مې تقریبا وکاله مخکې شروع کړو، همداسې دوستان سره ناستو، اوله ورځ د شوق نه مو وهل او دویمه ورځ همداسې بیا برابر شو، دریم ورځ داسې حالت راغی چې د پاڅېدم د خوب نه د ټول خلک به مې بد راته، او داسې فکر مې چې کول د دنیا بوج دی راباندې، به تر څو چې نشه م نه کول زړه م نه کېد چا سره خبرې وکړم. مسلسل شونیسته وو کاله وشو، خو دی وو کاله کې هر یو شپږ میاشت اته میاشت بس کړی دی، به بیرته همداسې بیرته پکې راغلی. د وو کاله کې ما تقریبا اته دفعه پریښی، اول دفعه چې نوی شروع کړی خو یو دفعه دوه دفعه دریم دفعه کو پکې ځای، به بل دفعه چې تر کړی دی بیرته چې همدغه یو دفعه م چې ووهی بیرته پکې راځی. داسې و چې اول خو سبی چې پاڅېدم تر څو چې نشه م نه کول دوکان طرف ته به نه تلم، او دکان ته ستلم به هلته به خلک راته خریداران چې سودا واخلي څه واخلي، او زه به خپل نشه ته مصروف وم، کاروبار به مشاګر ته پرېښو، بس دکان به مخلصول نور به ورکوم. کم از کم د ورځې 1500 روپۍ چټي به مصرفېده. د یو کال کې تقریبا د ما څلور دکانونه وو، او د نشه مې شروع کړو درې دکانه د ما د لاس نه لاړه، یو دکان اوس پاتې دی. انده تاوان راته رسوله. یو ورځ همدونه مشر زوی م راغی د بیرون نه ژړل به ماته څه شی ونه ویلې خو کور کې به خپل مور ته ویلی و چې زما پلار ته عملي ویلی و بیرون کې پس د هماغې نه نو ما سل فیصد تصمیم ونیول چې ځان باید دې عمل نه وباسم. دا لږ ذره همدغه رواني په حساب تاثیر کړی دی. همداسې چټي چې ناست ځان سره به خبره کوي داسې خبره کوي چې اصلا هغه څه خبره باید ونه کړي. د هغې وخت کې چې نشه مو کول خوب به م نه لرل، دوه شپې بعد درې شپې بعد به مې خوب کول، یو کار به مې ځان سره ویلی چې دا کار وکړم هغه وخت به تېر و په سبا به ما په یادېدو چې دا کار به مې باید کړی وی. داسې وخت شوی دی چې زه مثلا یو هفته لس ورځ متواتر کور ته نه یم تللی، بیخي بل ولایت ته تللی، بیخي دونه احساس هم نه کول چې نشه کې ځان ته خپله په تکلیف نه دی سره مور دی پلار دی فامیل دی ماشومان دی دا ټول ورسره په جنجال کې دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995 30 40 0 92 25 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې دچی مجید یو بهرنی هوا ته د سفر نیت کوي، کله چې هوایی ډګر تر رسیدي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه راګرځوي. دا چې مجید ولی پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او رسبه څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان ذاتی،
او زیب مجید لالا سلام شه، خیر په خیر صحت دې کده قراری ده؟
شکر بتونه در سره دی، خدای دې خیر کی، چیرته زی لخیره؟
خارج تزم ته چیرې زی؟
زم خارج تزم.
ډیر خیر، نو باکس دې کومه دای؟
داده باکس په ټکسی کې دی،
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري؟
داده ټیکټ وګوره په خپل ابو پوجي کوم شرکت دی؟
بس زاو ته بیخی په وته را کی
دا خو دی خو شو چې سره ملګریو راځه ما ته ټیکسی نیول دی یو ځای به سره لاړ شو.
درځه چیزو
باکس ډاله کې کی خود
او کی می خود
استاد درځه لخیرا
سمه ده.
استاد موټر ودروا
ولی څه خبره ده؟
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی.
دا خو هیڅ خبره نه ده، ټیکسی تیار سره دی، کور ته به لاړ شو، پاسپورت به راوخلی بیا به وای میدان ته زول خیره.
نه ته لاړ شه، پر تا نه وخت کیږي، زه ټیکسی نیسم په منډه در پسی درځم، ته یوازې زما باکس در سره یوسه.
سمه ده لاړ شه، وګوره نه وخت دی ژر را پسی راځه.
بس سمه ده دستی درځم.
باکس تاده
زما ده ملګری ده قومندان صاحب، بس داسې و بوله چې زما ده
بلګری ده. چیرې ده؟
پاسپورت په کور کې زنه هیر شوی وو، باکس ما را واخیست. دا هم له ګرو سره زی ولې څه مشکل دی؟
ته دلته وګوره بیا په خپل پوشه.
قومندان صاحب زه خو هیڅ پوه نه شوم.
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوشي؟
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا باکس ده بل چا ده، زه څه خبر یم چې دا څه شی دی؟
ته زما سترګو ته وګوره.
دا ده درته ګورم.
دا څه سم مخه مخراته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې ګورم درته.
تاریختیا نه خبر چې په دې باکس کې شې دي؟
قسم په خدای که خبر يم چې څه شې دي. و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې؟
قسم په خدای که چالاکی کوم.
باکس تا ده او خبر نه چې څه شې دي پکې خې دي.
قومندان صاحب زه پوه نه شوم په باکس مشکل څه شې دی.
اوس بيخي په سترګو را نه وځي. ها په باکس کې دې هروین خې دي، بیا وای چې څه مشکل ده؟
څه شې هروین؟ زه خبر نوم چې دا نزوان انډیوال می په باکس کې هیروین خېدی.
دا نو عجیبه خبره ده چې باکس تا ده او هیروین دی بل دی.
کماندان صاحب قسم په خدای کده بکس ماوی
بس داده قشغبر عادت ده چې اونې ول شي بیا وای چې دا بکس دی بل چا ده کله تلاشی نه دی تیر کړی وای بیا خو دی نه ویل چې دا دی بل چا بکس ده
کماندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس ما د انډیوال دی
انډیوال دی ده کده قاچاق ملګری
په قاچاق کوئی قسم ده که خبر یم ما ته ویل پاسپورت می په کور کې شو وای دی ته بکس در واخله زم در پسې درزم
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه دی بل چا
کماندان صاحب ما خوشی کا زپی گنایم
چوب شه ډیر خبره مکوه
خدایا دا څه په بالا هو وختم جرم بل چا کړه او زندان ته وسزم څومره باد می وکړل چې دا بل بکس میرا واخیست کاش کې مې یو ځل قتل وای اوس به پولیسو نه نیولای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان